السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی شپاړسمه نیټه چې د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هیواد د ځینو سیاسي او جهادي ډلو استازي نن په مسکو کې د طالبانو له استازو سره ګوري او متحد ایالاتو د اروپایي هیوادونو د هغه اقدام هرکلی کړی چې خوان ګوایدو یې د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدای شي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: 21 کسان د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم شول. د 1999 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکی تیاری بشپړې شوې دي او پنټاګون وایي چې داعش ډله ښایي د شپږو او 12 میاشتو ترمنځ موده کې بیا په سوریا کې ځینې سیمې لاندې کړي. بشپړ خبرونه: د اتو طالبانو په ګډون 21 کسان د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې 8 تنه طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژندل شول او هر یو له 20 تر 30 کلونو پورې په حبس محکوم شول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکونکي چې د برید پر مهال د کنټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شول. پر انټر کنټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغې د میاشتې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکی تیاری ټولې بشپړې شوې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سادات له څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې ویلي و چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې ښایي د دې لومړني لست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1999 لمریز کال د چنګاښ پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 1300 کاندیدانو خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. عبدالحمید مبارز حمیدي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ختیځ کې پرون د بې ځایه شویو کسانو په یوه کمپ کې یوې زړې مېرمنې د سړې هوا له کبله ساه ورکړه. ښاغلی حمیدي زیاتوي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره اړتیا ده چې خیریه ټولنې هم دغو بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړ. مایک پامپیو پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې د نورو غړو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. فرانسې، جرمني، برتانیا، اتریش، هسپانیا، دنمارک، سویدن، هالند، لیتوانیا، لاتویا او چک جمهوریت ګوایدو د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځنی ضرب الاجل د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت توندلاره ډله ښایي د شپږو او دولسو میاشتو ترمنځ موده کې بیرته سوریې ته مخه کړي او ځینې سیمې ونیسي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش لخوا پرون خپور شو، خبرداری ورکوي چې داعش ډله په پرله پسې ډول هره میاشت لسګونه بهرني غړي د سوریې او عراق لپاره خپلو لیکو ته جذبوي او د بهرنیو مرستو جریان روان ساتلی. راپور زیاتوي چې د داعش وسلوال تر سوریې په عراق کې په چټکۍ سره خپل فعالیتونه او ظرفیتونه بیا سنبالوي. او وروستی خبر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې په سوریه کې د امریکا د کرد متحدانو لخوا نیول شوي بهرنیان ستانه کړي او تحقیقات ترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په ښکاره ژمنه کړې چې دغه کسان یې په خوندي او انساني ډول ساتلي دي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو له 900 زیات بهرنیان چې سوریې ته د داعش ډلې تر څنګ د جګړې لپاره تللي وو او د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو څه باندې 4000 غړي نیولي دي، تر اوسه لږ شمېر هیوادونو د خپلو اتباعو د بیرته ستنولو لپاره چمتووالی ښودلی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه په یوه غونډه کې خبرې کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې به افغان سیاستوال او طالبان ګډون ولري.
زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې دلچسپي درلودله او با نفوذه خلکو هغوی په خپله باندې دې غوښتنې وکړلې او هغوی نوره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه د دې وزارت مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې د پاکستان په ډیری پښتون میشتو سیمو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراضونو غوښتنه شوې. په کندهار کې د لونی غایبانه جنازه وشوه. نړیوالو مسایلو کې وروسته له دې چې څو اروپایي هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژند، واشنګټن نور هیوادونه هم ورته اقدام ته هڅولی دي. لازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري، او د هم د خپرونې لومړی موضوع تمه ده چې نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې دا غونډه د افغانستان د یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ ده چې د سولې پر لارو چارو به خبرې کوي، خو پریکړې به نه پکې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د مدني ټولنو د دې اقدام هرکلی کوي. سرګی لاوروف دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه اقدام بللی. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
سه شنبه او چهارشنبه مسکو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه دی. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې شاوخوا 40 تنه افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو د لسکسیز پلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډو یو تنظیمونکي دی وایي ټولې تیاری نیول سوي دي او میلمانه کوربه هیواد ته رسېدلې دي. ښاغلی جلال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
فراخوان په اساس باندې زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې دلچسپي درلودله او با نفوذه خلکو هغوی په خپله باندې دې غوښتنې وکړلې. دقیقه اجندا قط در افغانان رو ته صرف افغانان په اشتراک کې هیڅ خارجي هیواد پکې نشته، هیڅ خارجي پکې حضور نه لري. موږ غواړو چې دغه لارې سره یو ځای کړو. موږ غواړو چې دیالوګ دې لپاره د رسول ته رسیدو لپاره مختلف نظریات سره یو کړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسني حکومت کې دنده نه لري لکه محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانوني، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادي ارغندیوال او داسې نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له دفتره وړ مورس خبره سوه، راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لومړی ګام وي. په دې غونډه کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. د افغان ولسمشر اشرف غني ادارې د مسکو پر ناستې انتقاد کړی او وایي چې داسې هڅې چې د افغان حکومت پکښې نه وي، د سولې بهیر سره مرسته نه سي کولای او نه به دوی ګډون پکښې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد واوسي. د روسیې حکومت چې د دې ناستې په پلان او تنظیم کې یې رول درلودل رد کړي، د دې اقدام هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې مسکو د افغانستان د مدني ټولنې د دې نوښت هرکلی کوي. سرګی لاوروف ویلي باور یې دا دی چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولی سي په افغانستان کې دننه سیاسي مذاکراتو ته لار هواره کړي او دا زمینه برابره سي چې وسلوال مخالفین هم ګډون پکښې وکړي. بلخوا بیا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي ویلي چې له دې غونډې لوی تمین نسي کېدای. نظیر احمد سید تېر ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه اشخاص چې روان دي دا صرف اشخاص دي، دا نه د ولس نمایندګي کولی سي او نه د حکومت. نو په شخصي توګه منې دا لکه یو بزنس غونډې دعوتنامه جوړه سوې ده او هلته هم د روسیې حکومت دا رد کړې ده. کوم حکومتي یا قانوني حیثیت دوی نه لري، نو دا تللي دي او حکومت هم نه تر لرو او نه دوی څه کولی شي.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د سولې د څرنګوالي په اړه په افغانستان کې ملي اجماع نشته. طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په نومبر کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یو غونډه کې ګډون کړی و، خو دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه د دې وزارت مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. د دې وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې اکثرو اروپایي او امریکایي هیوادونو د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه د دوی د لخوا د صلاحیت پانو د وړاندې کولو غوښتنه کړې، خو د انتخاباتو کمیسیون دا اسناد نه دي چمتو کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د وصل په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د تابعیت په اړه خپلې څېړنې پیل کړي، څو دا معلوم کړي چې د اتلسو نوماندانو له ډلې کوم یوې د کوم بل هیواد تابعیت لري او کنه. دغه وزارت وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د اتلسو وړو نوماندانو په اړه له هیواد بهر د افغانستان ټولو سیاسي څانګو ته مکتوبونه لیکلي، خو تر دې مهاله زیاترو اروپایي او امریکایي هیوادونو دوی ته د اړتیا وړ معلومات نه دي وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي او امریکایي هیوادونو له دوی څخه د نوماندانو لخوا د صلاحیتنامې د وړاندې کولو غوښتنه کړې. نوموړی وایي د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د نوماندانو صلاحیت پاڼې دوی ته ولیږي، خو دغه کمیسیون تر دې مهاله په دې اړه د دوی مکتوبونو ته ځواب نه دی ویلی. دی وایي زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه دا وه چې په دې اړه موږ ته ژر ځواب راکړي، خو له بده مرغه تر اوسه دوی هیڅ ځواب نه دی راکړی او تر دې مهاله یې موږ ته د نوماندانو او د دوی د مرستیالانو صلاحیت پاڼې او د پاسپورټونو رنګه کاپیانې نه دي لیږلي. د قانون له مخې هغه کسان چې ځانونه ولسمشریزو انتخاباتو ته نوماندوي باید د بل هیواد تابعیت ونه لري. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د دوګونی تابعیت په اړه معلومات له بهرنیو چارو وزارت څخه ترلاسه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دوی د احتمالي کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو د دوهم تابعیت په اړه د دوو مکتوبونو په استولو سره له بهرنیو چارو وزارت معلومات غوښتي، خو د وزارت له تروسه دوی ته په حق له بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا دا اداره د ویو وایي چې تر دې مهاله دغه وزارت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دوه مکتوبونه استولي، خو تر دې مهاله کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات چې ټاکل شوي د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي، 1300 تنو ورته ځانونه نوماند کړي دي. د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له مخې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سلواغې په 14 نیټه د نوماندانو لومړنی نوملړ اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون د مرستیالې ویاندې شیما علم سروش په خبره د نوماندانو د دوګونې تابعیت په اړه د څېړنو د نه بشپړېدو له امله ښایي دغه نوملړ په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. اغلی سروش وایي په دې برخه کې د همکاریو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د نومندانو له استازو سره په کابل کې وناسته هم ترسره کړې. دا وایي د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت لري چې موږ ته ځواب ورکوونکي وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو همکارۍ له مخې نن په کابل کې د نومندانو له استازو سره یوه علني جلسه وکړه او پر وړاندې پرتې ستونزې له دوی سره شریکې کړې. خو دا چې نومندان څه کوي په دې اړه موږ لا کوم معلومات نه لرو. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لازمو تیاریو له لرلو پرته د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. د نوموړي په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د ولسمشریزو انتخاباتو پورې اړوند پروګرامونه په بیړه مخته یونسي، ځکه د ده په خبره د پروګرامونو په پلي کولو کې بیړه چارې له ستونزو سره مخ کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه ملالی بشیر ته غوښ شي د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته کتلي او لیکلي دي طالب استازی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سیالان د سه شنبې په ورځ د افغانستان راتلونکي په اړه په مسکو کې د خبرو پلان لري. مقاله لیکي دا اقدام د افغان حکومت واک ته نور هم زیان رسوي. مقاله د چارواکو له قوله لیکلي چې افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه، ځکه له طالبانو سره د مستقیمو خبرو فرصت نه برابروه. مقاله یادونه کوي چې طالبان او روسیه دواړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. همداراز مقاله لیکي چې ولسمشر غنی غواړي د سولې پروسه افغان حکومت پر مخ یوسي، خو طالبان ځکه له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې ګواکې تر انتخاباتو مخکې دا ولسمشر غنی ته یو ډول امتیاز ورکول دي. د کنورسیشن خبرونه هم د افغانستان د سولې پر موضوع مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي کله چې د طالبانو سیاسي کمیسیون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د جنوري په 28 نیټه وکتل، ټاکل شوی و خبرې یوازې یو څو ورځې دوام وکړي او ډیری افغانانو تمه درلوده چې حتی اوربند به وسي. مقاله یادونه کوي چې تر دوغو خبرو وروسته طالبانو داسې څرګندول پیل کړل چې ګواکې دوی په خبرو کې پر امریکا برلاسي سوي دي. د مقالې په وینا طالب مشران پوهېدل چې هیڅ موافقه نه ده ترلاسه کړې، خو نورو طالبانو چې ناخبره وو داسې فکر کاوه چې جګړه به نوره پای ته ورسیږي. مقاله لیکي طالبانو د خپلې بریا خبرې پیل کړې چې له دوی سره په مذاکراتو سره امریکا منلې چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده، او دا چې افغان حکومت پر بهرنیانو متکی دی طالبان په اسانۍ سره افغان حکومت رنګولای سي. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې سختریځ هم دا فکر لري چې نور مذاکراتو ته هیڅ اړتیا نه لري، ځکه امریکایان هسې هم له افغانستانه وځي. خو د کنورسیشن خپرونې په دې مقاله کې لیکلي چې د طالب مشرانو دریځ به دا وي چې تر یوې مودې پورې به د سولې خبرو ته دوام ورکړي او بیا به د پسرلي د عملیاتو اعلان وکړي. مقاله وایي له هغه راهیسې چې خلیلزاد د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د سولې د خبرو نوښت په لاس کې واخیست، تر اوسه دومره تغییر راغلی چې ډیری طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودل غواړي او حتی مشرانو یې داسې څرګنده کړې چې دا کار یوازې د جوړجاړي په نتیجه کې کېدای سي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د مدني حقوقو سازمان نن په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی د وژل کېدو په اعتراض کې د مظاهرو غوښتنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لونی د شنبې په ماښام د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې وژل شوی دی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د پاکستان په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼې د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه دوام لري. په همدې حال کې د پاکستان د مدني حقونو سازمان په همدې مناسبت په ټول پاکستان کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼې د شنبې په ورځ د بلوچستان په لورلای سیمه کې پر یوې اعتراضي غونډه د پولیس تر چاپې وروسته د شکنجې په نتیجه کې وشل شوی دی. د دې غورځنګ د مشرتابه غړي او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د دوی د غورځنګ ملګري او پلویان باید د ارمان لوڼې د وشل کېدو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. محسن داوړ وویل د بلوچستان پولیسو تر اوسه پورې حتی د ارمان لوڼې د وشل کېدو راپور هم نه دی ثبت کړی. د بلوچستان په ډیری پښتنې میشتو سیمو کې کار بندیز دی. اکثریت دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او امنیتي ځواکونه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره په لارو کوڅو کې ګزمې کوي. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو او په اروپا کې میشتو افغانانو او پښتنو د ارمن لونی د وشل کېدو په اعتراض کې هم غونډې او لاریونونه تنظیم کړي دي. د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو جمعیت علماء اسلام، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، د وکیلانو اتحادیې او سوداګریزو ټولنو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند له لورې د اعلان شوي اعتصاب او کاربندیز ملاتړ کړی دی. بلخوا د کوټې د مدني روغتون ویاند په یو خپاره شوي بیان کې ویلي چې د ارمان لوڼی د جسد د عدلي طب د راپور بشپړېدل به وخت ونیسي. د یکشنبه پر ورځ د ارمان لوڼی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین، د دې غورزنګ مخکښ غړي محسن داوړ، علي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی په ګډون زرګونو کسانو ګډون وکړ.
په همدې حال کې په کندهار کې پرون د ارمان لوڼی د جنازې غیابي لمونځ وشو. د جنازې په مراسمو کې د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو ګډون کړی و. د مراسمو ګډونوالو دا د پښتنو د ځنځيري وژنې د لړۍ یوه کړۍ وبلله. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د دغه ولایت په عینومېنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل سوي غړي ارمان لوڼی د جنازې غیابي مراسم ترسره کړه. دوی د ارمان لوڼی وژنه د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې د پښتنو د وژنې د روانې لړۍ یو مثال یاد کړ او ګاونډي هیوادونه یې د پښتنو په وژلو او زورونو تورن کړل. د کندهار اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل چې د پښتنو د حقونو د دفاع په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا ټول افغانان سره یو چې هم به سوله چې افغانستان ته راځي، هم به لرو بر پښتانه سره یو کېږي. په انچپاق د چا پلار نشي قسمولی. ټول دموږ رونه دي، که لر دي او که بر دي. نن موږ د ارمان جنازه جګو، د ارمان رونی که موږ دې په ژوند دې نه دی پاک کړی وای، په ژوند مو دې دغه غږ بدرګه کړی وای، ترې یو ځای مو رسولی وای، نو بیا به انشاء الله تعالی داسې حالات نه بل حالات بو.
داسې ډېر اتلان موږ کړی دي او دام د انګریزان د لاس ور کړی او دام مرمز ډول شته سوی دي. دا موږ په کلکه غندو مرګ پر انګریزانو، مرګ دې د افغان
دښمنانو. د ارمان لوڼی له وژل کېدو وروسته د افغانستان په ځینو ښارونو، د متحده ایالاتو په پلازمینی او په ځینو اروپایي ښارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډې سوي. اعتراض کوونکي چې لا یې هم شمېر زیاتېږي، د ارمان لوڼی قاتلینو ته سزا غواړي او وایي چې په دې اړه باید سمدستي پلټنې وسي. ارمان لوڼی د شنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په لورلایي سیمه کې کور ته د ستنېدو پر مهال د پاکستاني پولیسو له لورې وبجل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې د غړو د هغه ډلهیز اقدام هرکلی کړی چې خوان ګوایدو یې د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی. فرانسا، جرمني، برتانیا، ډنمارک او یو شمیر نور هیوادونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې دا اقدام یې کړی. له بلې خوا د کاناډا صدر اعظم د لیما د غړو په یوه بیړنۍ غونډه کې ویل چې هیواد یې د وینزویلا خلکو ته د بشردوستانه مرستو د رسولو لپاره 350 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې. فریبا ظاهر او په دې اړه جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. نوموړي په یوې اعلامیې کې د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو په ګډون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلو سره د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. یو شمیر اروپایي هیوادونو وروسته له هغه په ګډه دا اقدام وکړ چې د نوي انتخاباتو ترسره کېدو لپاره یې ضرب الاجل پای ته ورسېد. دوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړی و چې نوي انتخابات وکړي. روسیه چې په وینزویلا کې د دغه بحران له پایله یې د مادورو ملاتړ کړی، د اروپایي هیوادونو پر دې اقدام سخت انتقاد وکړ. د کاناډا صدر اعظم بیا اعلان کړی چې د وینزویلا خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 350 میلیون ډالر مرسته کوي. جاستن ترودو تیره ورځ د کاناډا په اوتاوا ښار کې د لیما ډلې د غونډې پر مهال دا څرګندونه وکړه. دغه ډلې چې د کاناډا او دولسو نورو لاتین امریکایي هیوادونو جوړه ده، د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه دا غونډه جوړه کړې وه. جاستن ترودو په دې غونډه کې له ګوایدو څخه د کاناډا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ.
We convened this emergency meeting following the latest.
دوی موږ دا بیرنی غونډه د وینزویلا د ورستیو پیښو وروسته جوړ کړه. کاناډا تیر اونۍ له نورو متحدینو سره یو ځای سو او د ملي اسمبلی مشر خوان ګوایدو چې په دیموکراتیک توګه انتخاب شوی وو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژند. ما پرون له ګوایدو سره خبرې وکړې او خوښ یم چې شخصا مې د کاناډا ملاتړ هغه ته ورساوه. فرانسه هم له غوی ودونو ده چې خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له رادیو فرانسې سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په وینزویلا کې دیموکراسي د انتخاباتو ترسره کېدو له لارې راتلای سي.
Notre point de vue c'est de dire nous constatons le refus du
زموږ پام دی چې مادورو د بیړنیو انتخاباتو غوښتنه رد کړه. هغه انتخابات چې کولای سي وضعیت آرام او عادي کړي.
قدر مناوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو. خو اوس پام وکړئ د دې خبرې مجلې په دې برخه کې لنډو خبرونو ته. په کابل کې یوې محکمې پرون د 8 طالبانو په ګډون 21 کسان د کابل پر انترکانتینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو د زندان په بیلابیلو دورو محکوم کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې دي او نن به وروستی فهرست اعلان شي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. چارواکي وایي چې کورنی بیزای شوی لزیات گواخ سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د څو اروپایي هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګوایدو د رسمیت د پیژندنې هرکلی وکړ. مایک پامپیو په یو بیان کې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو هم غوښتل چې ورته اقدام وکړي. پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداری ورکوي